یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم پر خپرونه کې مو هر کله کوم په کابل کې د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمیر زیات شوی. طالبان وایي
د تیر ورځې دل خراش پیښه خو په داسې سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته د اسلامي امارت مجاهدینو کنټرول نه و.
دا موضوع مو د سیاسي چارو له یوه کارپوه سره هم شریکه کړې.
داعش د افغانستان لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی شي.
پروسکان کې مامورین معاشونه غواړي.
د معاش تر اوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
روغتیا دښمن شتمنۍ پروګرام کې پر موسمي ناروغیو د متخصص ډاکټرانو څرګندونې اورېدلی شي. یو شمېر نور مطالب هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوري اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په کابل هوایي ډګر کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو له عاملانو به غچ واخلي. د برېتانیا دفاع وزارت وایي برېتانوي ځواکونه د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي دي. بشپړ خبرونه. د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسېدلی. امریکایي چارواکو د 14 امریکایي سرتیرو وژل تایید کړی دی. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې د طالبانو 28 غړي او نور 44 ملکي وګړي وژل شوي دي. اسوشیټد پرس د ټپیانو شمېر 143 تنه ښودلی چې 12 امریکایي پوځیان دي. رویټرز او اسوشیټد پرس خبري اژانسونو په راپورونو کې دغو مرګ ژوبلو شمېر دی یو شمېر طالب چارواکو کو په حواله ورکړی، خو تر اوسه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او نورو مسؤلو چارواکو لخوا د پرونیو انتحاري بریدونو د مرګ ژوبل کره شمېر نه دی روښانه شوی. د پیښې لویه برخه ټپیان او مړي په کابل کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي، چېرته چې د دغه روغتون د چارواکو په خبره بسترونه ټول له ناروغانو ډک دي. د ایمرجنسي روغتون رئیس وایي چې عملیاتي ټیمونو یې تر نن سهار پورې د ټپیانو درملنه کوله. روزیلا میچو په روغتون کې د اوسني وضعیت په اړه وویل:
What the situation at the moment is calming down.
په اوس وخت کې وضعیت یو څه ښه وایي. زموږ روغتیایي ټیمونو ټول شپه کار وکړ. دوی نن سهار تر څلورو بجو د وروستي ټپي عملیات ترسره کړل. پرون وضعیت ډېر پریشانوونکی و ځکه چې له شپې تو زیات ناروغان موږ ته راوړل شوي وو. دغه انتحاري بریدونه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی، پرون د کابل هوایي ډګره ورڅېرمه یوه هوټل کې داسې مهال وشو چې په زرګونو افغانان په هوایي ډګر کې راټول شوي او هڅه کوي چې له هېواده ووځي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په کابل هوایي ډګر کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو له عاملانو به غچ واخلي. بایدن تېر ماښام په سپینه ماڼۍ کې خبرلانو ته وویل:
هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هر هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې دی پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو. موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیښه کې وژل شوی دی اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نور د ژغورلو لپاره ځان قربان کړ. په زرګونو امریکایي سرتیری د کابل هوایي ډګر د امریکایي وګړو هغو افغانانو چې له امریکا سره یې همکاري کړې د ایستلو عملیات چې د اګست له 14 پیل شوي مخته وړي. بایدن هغو اندېښنو ته په پام چې ښایي امریکا او متحدین یې ونشي کولی چې تر راتلونکي سیشن بې پورې ټول مستحق کسان له افغانستان وباسي ویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به نور تمدید نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي چې تر اوسه له افغانستان نه له 1 لک زیات کسان ایستلي دي. د برېتانیا د دفاع وزارت وایي برېتانوي ځواکونه د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه نوره بنده شوې ده. وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اوس د برېتانوي وګړو او نورو هغو چې کارونه یې بشپړ شوي او په هوایي ډګر کې دننه دي پر ایستلو هڅې متمرکز دي. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې نور خلک به هوایي ډګر ته د ایستلو لپاره ورونه غواړي. برېتانوي چارواکو ویلي چې تر اوسه د کابل له هوایي ډګره 14,000 برېتانوي اتباع او دغه راز د انور افغانان چې په افغانستان کې له برېتانوي ځواکونو او نورو ادارو سره همکاري کړې ده له هوایي ډګره ایستلې دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپلو پولو ته له 400 تر 500 پورې سرتیری استوي. بلغاریا دغه اقدام دې لپاره کوي چې اروپا ته له افغانستانه د کډوالو د احتمالي لړۍ مخه ونیسي. ګڼ افغانان چې د ځمکې له لارې اروپا ته ځي تر ډېره د بلغاریا له لارې تیریږي. د بلغاریا د دفاع وزیر جورجی پنایاتوف په یو بیان کې وویل چې د هیواد په پولو باندې فشار مخ په ډېرېدو دی. د بلغاریا دفاع وزیر په وینا دغه سرتیری به له پولیسو او د امنیت د ټینګښت له نورو ځواکونو سره د موانعو په رامنځته کولو او څارنه کې مرسته وکړي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې وروستیو اونیو کې د ترکیه او یونان سره په پوله کې د کډوالۍ فشار په زیاتېدو دی. یونان او ترکیه اروپا ته د کډوالۍ د نوې څپې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته ګڼ خلک له دغه هېواده د وتلو په لټه کې دي. اروپایي ټولنه دې ته اندېښنه لري چې د 2015 کال د کډوالۍ کړکیچ بیا تکرار نشي. د قزاقستان چارواکي وایي په جنوبي ولایت ژامپیل کې د مهماتو په زیرمتونونو کې د چاودنې له امله لږ تر لږه 6 تنه ټپیان شوي. د قزاقستان دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د پیښې له ځای سره نږدې د 4 کلیو اوسیدونکي امن ځای ته وړل شوي. د بیان له مخې په سلهاوو پوځیان، پولیس افسران او ډاکتران د ژغورنې عملیاتو کې د مرستې لپاره راټول شوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارف توقایف په یو ټویټ کې ویلي چې په پیښې کې لږ تر لږه 10 تنه ټپیان سرتیري او د بیړنیو برخو کارګران دي. د ولسمشر په وینا وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د چاودنو د عواملو یا لاملونو په اړه څېړنې پیل شوې دي.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمیرې لوړې شوې دي. که څه هم امریکایي چارواکي د حامد کرزي هوایي ډګر کې شوې 14 د داعش کار بولي، خو طالبان دا ډله د ګواښ په توګه نه پیژني. طالبان وایي پرونی پیشه په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي مسؤلیت یې د امریکایي عسکرو سره و. له دې 14 وروسته لویه اندېښنه د داعش ډلې لخوا د خلکو امنیت ته پیدا شوې ده. طالبان دا اندېښنه بې ځایه ګڼي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د واکمنۍ په 11 ورځ کابل یو پخوانی ګواښ د نویو واکمنو پښتون کې تجربه کړ. د حامد کرزي هوایي ډګر جنوبي لویدیځه دروازه کې دوه غبرګې چاودنې وشوې. رویټرز خبري اژانس په دې چاودنو کې د وژل شویو شمیر 15 اتیا تنه ښودلې، چې پکې 14 امریکایي عسکر، 28 طالبان او پاتې ملکیان ښودل شوي. خو طالبان وایي هیڅ ملګری یې نه دی وژل شوی، ځکه دوی هلته نه وو. د دې برید مسؤلیت امریکایي چارواکو پر داعش ډلې واچوه، هغه ډله چې طالبان یې لا هیڅ ګواښ نه بولي. طالبان وایي هغه سیمې چې دوی پرې واکمن دي هلته د ترهګریزو پیښو خطر نشته. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل داعش ګواښ نه دی، او کله چې افغانستان کې د بهرنیو غیر ډیپلوماټیکو حضور پای ته ورسیږي د هیڅ لوري لخوا به کوم ډول ګواښ پیښ نه شي.
د تیرې ورځې د خراج پیښه خو په داسې سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته د اسلامي امارت مجاهدینو کنټرول نه و. هغه سیمه د امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې وه.
خو د طالبانو په پرتله خلک او یو شمېر شرونکي د داعش له فعالیت اندېښمن دي. دوی د یو پخواني ګواښ له نویو څپو ویره لري. طالبانو لا لوړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له دې ډلې سره نښتې کړي او ترمنځ یې د مرګ ژوبلې پراخ راپورونه شته. شنونکي وایي کېدای شي دا ډله له طالبانو د غچ اخیستو او په افغانستان کې د خپل فعالیت د دوام د ښودو په موخه ځینې اهداف په نښه کړي. شنونکي عبدالباري عارض ازادي راډیو ته وویل د داعش ګواښ لا هم جدي دی.
داعش پخوا هم د افغانستان کې یو عمده تهدید پیژندل شوی و. اوس چې د طالبانو حاکمیت دی هم داعش د افغانستان لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی سي. زه فکر کوم چې یو د طالبانو د عمده پروګرامو څخه دا دی چې په د اطرافو کې او په لیرې پرتو سیمو کې او په نږدې ځایو کې د داعش په وړاندې جدي مسلحانه مبارزه وکړي.
اوس مهال طالبان د افغانستان په 33 ولایتونو حاکم دي. خو د واکمنۍ له پیل دا د مرګ ژوبلې تر ټولو لویه پیښه ده چې پلازمینه کابل کې کیږي.
په کابل کې د تیرې شپې د 14 په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې هم وړاندې په خبرونه کې اورېدلی شي. خو د جو بایډن تر څرګندونو مخکې ورته بریدونو ته تازه اندېښنې. د کابل د هوایي ډګر له پرونیو حمله وروسته د برېټانیا دفاع وزیر اټکل کوي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د وخت له رانږدې کېدو سره به دا ډول حملې زیات شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل د هوایي ډګر پرونیو حملو ته په اشاره وایي د هغو کسانو پر وژل کېدو غمجن دی چې په یو بل هیواد کې د یو نوي ژوند د پیلېدو هیله لرله. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل د نړیوال هوایي ډګر په حملو کې د وژل شویو کسانو له عزیزانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ وویل تر اوسه پورې د دغه هوایي ډګر له لارې تر 1,00,000 زیات خلک ایستل شوي دي. پرون د کابل د هوایي ډګر په دروازو کې په 2 چاودنو او ډزو کې لسکونه تنه افغانان او امریکایان ووژل شول. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې حمله کې 13 امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. بلینکن په یو بیان کې ویلي تر اوسه تر 1,00,000 ډیر کسان له افغانستانه په خوندي ډول ایستل شوي چې دا د هغو کسانو میړانه او کلکه اراده ښیي چې په دې ماموریت کې برخه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دراز ویلی چې د هوایي ډګر په خوله کې د هغو افغانانو چې هیلې لرله په یو بل ټاټوبي کې نوی ژوند جوړ کړي پر وشل کېدو غمجن دی. په همدې منځ کې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس نن جمعه ویلي چې د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې د نورو حملو خطر به هغه مهال لا زیات شي چې د لویدیځو هیوادونو پوځیان بشپړ وتلو ته نږدې شي. د زیاته کړه پرونی انتحاري حمله چې د په وینا د 14 امریکایانو په ګډون 15 اتیا تنه افغانان پکې ووژل شول د دې سبب نشوي چې برېټانیا له افغانستانه د خپلو پوځیانو ایستل چټک کړي. له بل خوا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې تر 2300 ډیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. دا هم وویل چې په دې جګړه کې تر 40,000 ډیر ټپیان شوي او همداراز په دې 40 کلنه جګړه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده تر 800,000 ډیرو امریکایانو د عسکري خدمت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د کابل د پرونیو 14 عاملین به پیدا کړي او سزا به ورکړي. ولسمشر جو بایدن دا څرګندونه کریتی او دای ویلی دی چې د دې بریډونو سره سره بل کابل د خلکو د رای سلو عملیات روان وي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی امریکا به د کابل د پرونیو 14 عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه معنی کې خبرې کولې او دغه پیښه په کلکه وغندله. هغه چا چې دا برید تر سره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به در سره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم.
I'll defend our interests and our people with every measure.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل او وی ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لکتر لګ دیار لس امریکایي عسکرو وژل شول. د داعش د خراسان څنګه په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان جوړون کې او د امریکا د پوځ همکاران په نخښ کړل. ولسمشر بایدن ویل دا غریز برید و متحده ایالات له هغه هوډه شاته نکړي چې زرګون امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستان را باسي. د دې خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیرو 12 ورځو کې له 1,00,000 ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بایدن چې د اگست 1 له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلی وایي پراتونکو 2 ورځو کې د وتلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت شول چې په زرګونو خلک د شاوخوا 2 ونې رئیس د هوایي ډګر د دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په کابل کې د تیر شپې د 14 سربیره به د حامد کرزي له هوایي ډګر د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو چارې ادامه پیدا کړي. په کابل کې د حامد کرزي له هوایي ډګر په تیرې سباندې وی اونې کې پولیسکونو سره بهرنیان او افغانان په بیړنیو الوتنو کې ایستل شوي دي. غره ته نږدې له دې جوړ شوي هوایي ډګر د شپې او ورځې د څومره الوتنو ظرفیت شته. په دې اړه د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ د برخې له عمومي رئیس غلام جیلانی وفاس خاور
د کابل هوایي ډګر د ډېرو الوتنو ظرفیت لري، خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایي ډګر څخه قطع دي. طرحه د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دی چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
وفا صاحب تاسو چې ډېر ظرفیت لري، له ډېر نه مې مطلب څه شی دی؟ یعنې څومره الوتکې کېدای شي چې په لنډ وخت کې له دې هوایي ډګر والوسي؟
دې هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکه جګسي او بل نشست وکړي. رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډېر دی، تر همزمانی کېدای شي چې تر لسو الوتکو ډېری پر مځکه وي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې چیکاف وکړي بل بیا راشي لنډینګ وکړي.
یو وخت مو داسې اورېدلي وو د دې له خاطره چې هوایي ډګر غره ته نږدې دی، ممکن لوی الوتکې د کښېناستو په وخت کې له ستونزو سره مخامخ شي، نو فکر کوي چې یوازې یو څه وړې الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لوی الوتکې هم دلته راشي او داخله وبسي؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکو د پاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډېرې لکه د ایرباس 380 یا تر هغه نورې غټې الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف آر یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردي تجهیزات چې واغه د منځ تللي دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته، نو د تیارو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکړي. ولې په وی فار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکې کېدای شي چې په سمه هوا کې د ورځې او د شپې کښېني او جګي شي. د کابل د میدان د رنوی څراغونه او لایټینګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب تاسو د لایټینګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د سراپور درلو چې د دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زیاتره د رادارو په برخه کې، د ایر نویګیشن د اکوپمنټ تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لانډینګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېری مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خرابې کړې دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې، ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده. د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسیدلی دی، دا دقیق ده.
غلام جیلانی، وفا. وړاندې به واورې چې په روزګان کې مامورین معاش نه لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
په روزګان کې مامورین تنخوا غواړي. طالبان په ترین کوډ کې له دولتي مامورینو غوښتي دي چې خپل کارونه پیل کړي. یو شمېر مامورین ورغلي، خو لا هم زیات شمېر دولتي ادارې فعال نه دي او مامورین اندېښمن دي چې طالبان به معاش ورکړي او کنه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادي پیل سوي، خو لیدل کېږي چې لا هم زیات شمېر دولتي ادارې لکه د پاسپورټ، برېښنایي تذکرو او یو شمېر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایتو روزګان کې یو شمېر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو ته ورګرځول سوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیسی د روزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولی. دولت جن محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر پر روزګان هم ولکه ټینګه کړه، نو جن محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپلې دندې ته راغوښتي، خو وایي هغوی ده ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د ده په خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې همدې 6000 افغانۍ ته وې او بله ګټه وټه یې نه وه.
دنده خو مو مخکې هم زموږ د اووم بس یعنی مقصد اجري یا ملازمي کار دی، مکتوبونه ویسه راوړو، مثلا وتاکونو صفایي، اوس هم په عادي ډول باندې هماغسې هغه خپله دنده پر مخ وړو. والله وروره ماش خدای خبره د ماش د دوسه پوری یعنی زموش سرنويش معلوم نه دی په شزړه خپل کار ته ناراضي په دې خاطر چې وای اته ماش به موي نه به یي پسولو کې شل پیسه د خلک نور ناراضي خپل وزي زموږ غشتنه ده د دې د نظام څخه اسلامي امارت څخه چې د دې ملکی مامورین او اجرانو یو سرنويش معلوم
نموړی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د ده په څیر د سپاکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نورو دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چې ورکوي او که نه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بلخوا بیا مالیه وزارت په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکوونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي مالیه او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکي دندې ورده غاړي دي کولای سي خپلو دندو ته راسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمېر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم ښوونځي پر مخ تړلي دي. دیارلس کلن حزب الله د اروزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا مغه وخت بند سوه چې د بل حکومت دغه کېدې پر اخر و داسې دوه امتحانه پاتې و د اسلامي امارت رالي په هغه شپو کې مکتب بس بند سو. اوس هم باندې دروازه شروع سوې نه دي. زه نمهداره چې زموږ سرنوي سره لوبې ونیسي د ازمن مکتب برته لاس خپل درسونه وایو کوشش پکښې وکړو د مکتب مریله کې دانه شو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي خو بیا هم زموږ پیغام یې ځواب نه کړ. په ټوله کې د اروزګان ولایت خلک وایي که څه هم د طالبانو په راتګ سره امن راغلی خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وایي په دغه ولایت کې د بیکاري کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه سوې او اندېښمن دي چې څه به خوري. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوې.
په روزګان کې مامورین خپلو ماشونو ته اندېښنه لري خو په کونړ کې د اسمار، غازي آباد او ناړۍ ولسوالیو ترمنځ د لارې خلاصېدو ته کونړیان خوشحاله دي. نور په دې راپور کې
د کونړ ناړۍ او غازي آباد ولسوالۍ ته غځېدلې لاره له دریو میاشتو بندېدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی درې میاشتې وړاندې په دې خاطر لاره تړلې وه چې په غازي آباد او ناړۍ کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسیږي خو اوس یې په خپلو لاسونو بنده کړې لاره خپله پرانستله. د کونړ والي ویان مولوي نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن نه درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه چې هغه وخت کې د جنگ حالات او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه نو هغه لار مجاهدینو بیرته کلاو کلي د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله رضا د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتېري په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتلل ولسي خلک کولی شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته یې ناړۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته خو ورته غځېدلې لاره هماغه شان بنده پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لاره پرانستل شوې خلک پرې خوښ دي. د ولایتي شورا غړي او د ناړۍ ولسوالۍ اوسېدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
اوس طالبانو امارت اسلامی مشرانو دغه لار آزاد کړه خلکو ته غذایی مواد ورسېد غټ ګاډیم زی وړ ګاډیم زی هیڅ نو امنیتی یا شخصي ستونزه نشته خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غازی آباد او ناړۍ ولسوالۍ ترڅنګ یا د لارې د ختیځ نورستان کامدیش او برګی مټال ته هم تللی چې د لارې بندې دو سره د دغو څلورو ولسوالۍ اوسیدونکو د زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوانو کڅ هم شي. د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بندې لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل خو له سړک څخه د ماینونو او نور موانعو پر لرې کولو بریالي نه شول.
د کندهار ولایت خبر او په خبره کوم پیغام نظر مدادی چې ټول سفارتوت خبر وکړو دای چې د خلک د ویزې د لارې بوزي دولتوت په ګڼه ګڼه کې نه چې وجل کېږي یا مسجد دی پر غاړو دبل پر غاړو راچول کېږي که ترکیا د اروپایي دولتونو دي که امریکایان دي هر دولت دي که عربستان دي که عربي امارات دي که دبي دي که قطر دي ټول د سولې د لارې بوزي په جنجالونه بوزول چې دا خلک اصلاحات سر راځي وربه هر چا چاره کم خوښ وردی چې کلي وسي امریکا ته تاسو ته ټکوري دي ځیګر چې راځي هغه هم بې نظمي د مړي کېږي دغه کې دي ډېرې پړې وي افغانان بګې ډېرې پړې وي هر ولایت کندهار او هرات کابل خلته بدی دغه نظر آزادی راډیو د زموږ پیغام ورسید خریجان او د لوړ پول چارواکو د افغانستان برابر دغه ان شاء الله دغه برابر کتب ورته السلام علیکم
نور الله صالح د لوګر ولایت مرکز فلیلا مړوند الیاس خان بابا د کلی نه دغه پیغام ازادي راډیو ته پریږدم زه د یو افغان ځوان په حیث د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو او د جمعیت کون د مقاومت جبهې د لیډر احمد مسعود څخه دا غوښتنه لرم چې خپلې ستونزې د خبرو د لارې حل کړي او د ملت غوښتنې او سوکالي ته لومړیتوب ورکړي که خپلې ستونزې د سولې لارې حل نه کړي هیواد به د نویمې لسیزې ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار کړي او دلته به کورنۍ جګړې رامنځته شي چې له ځانه سره به جهل ویجاړي او فقر ولري. فقر به یو ځل بیا ډیری شمېر افغانان بې پته مهاجرت ته اړ کړي. نو په لحاظ جګړې پر ځای د دواړه لوري د نړۍ د هېوادونو په وړاندې باوري حکومتولي دلته جوړه کړي تر څو نړیوال هېوادونه دلته پانګونه وکړي. له دې سره به وزګار افغانانو ته کاري فرصتونه برابر شي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د چمن پر لار د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې چارواکي دغه رازوي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیاته شوې او پر دې پوله د ورځې تر 600 پورې باروونکي لاري او کانټینرونه یو بل هیواد ته اوړي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال ایوب ترین له چمن دا راپور لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پولې یو ځل بیا د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې پخوا به پر دغه پوله د 15 څخه بیا تر 10,000 پورې کسان اوړېدل، خو اوس هر ورځ دغه شمېره د 13 څخه بیا 20,000 ته ورسیږي، ځکه چې نه یوازې د پاکستان څخه ډېری خلک افغانستان ته د کاروبار لپاره روان دي، بلکې د افغانستان څخه هم په لویه کچه خلک د دې لارې و پاکستان ته راداخليږي. د چمن پر سرحدي پوله یو رتبه مامور د نوم د نڅرګندولو پر بنسټ و مشالېډو ته وویل چې دلته یوازې د پاکستان شناختی کارډ او د افغانستان تذکره کتل کیږي. په دې ترڅ کې مې پر پوله د افغانستان څخه راغلو د ځینو افغانانو سره خبرې وکړې، خو د زیاتره وینا وه چې د طالبانو د راتګ څخه په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی، لکن خلک بیا هم په ویره کې دي.
افغانستان کې دغه تحولات دغه تحولات راغی، حکومت سقوط وکړ، ژورلو خو مګر نه دي لیدلې، خو هر شعبه کې راغی کې طالبانو
اسکندر سمنګان د چمن ته زره ورسېدل. ما سالان کې ډېر په تکلیف سو، لارې خرابې وې او بیا دلته چې راغلو په تکلیف سو، نه را پریښودلو، مریض ورا سره
کاروبار نشته، تاسو ته دلته راغلو سره کار پرم د راغلو. ما ان شاء الله اوس خو سم سم دي، ښه سعید خو اوس مخکې حکومت اوس یو حکومت سعید اوس جنگ ما نه شي، جنگ خرابې لکه کاروبار نشته، بس بس اوس راغلو ما کراچي ته روان ان شاء الله کار ما ښه پرې ځو.
د افغانانو غوښتنه وکړه چې د چمن په ډول دی د تورخم پوله هم د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل سي، چې دغه ډول د شمال او د منځني افغانستان څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره اساني پیدا سي. په دې ترڅ کې مې په چمن کې د انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو څوک و خبرو ته چمتو نه سو. البته پر سرحدي پوله د یو مامور وینا وه چې په سپین بولده کې د طالبانو د راتګ څخه نه یوازې د دواړو هیوادو اړیکې اوس سمې سوي دي، بلکې د ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت هم زیات شوی دی او هر ورځ د 50 څخه بیا تر 600 پورې لاریان او کنټینران یو بل هوا ته اوړي. په دې کې د پاکستان له لوري افغان ترانزیت ټریډ او د افغانستان څخه وچه او نفده میوه شامل ده. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي زیاتره خلک اوس هم غوښتنه لري چې د خلکو او تجارت اسانتیا لپاره دی وخت زیات کړل سي، ځکه چې په اوس مهال کې سار د 2 بجو څخه بیا تر ماپښین تر 4 بجو پورې دغه سرحدي پوله خلاصوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/ازادي رادیو واوري او ولولئ.